tırşını osmonlandi.
درنو او خوګو اړیدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ترشنه اسمان لاندې د خبرونې ته خراغلاست چې د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ملګری ملتونه وایي پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او ستنول ګړندې شوې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر خپل تازه رپورټ کې ویلي چې یوازې په روانه اګست میاشت کې پاکستان کې شاوخوا 15,000 افغان کډوال نیول شوې دي. دغه اداره وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې پاکستان کې له 500,000 زیات کډوال نیول شوي دي. په دې اړه رپورټ هم لرو. د ترشنه آسمان لاندې د خبرونه کې پاکستان کې د کډوالو د وضعیت په اړه غږیږو. را سره میلمانه دي پاکستان کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان، ډاکټر حاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د بین المللي مرکز رئیس، بریالی میاخیل پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا رئیس، او افغان خبریال بخت محمد ریحان هم را سره میلمانه دي. درنو میلمنو ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بلک. تخنیکی همکار می وایي چې طاهر خان موږ سره دی او دا غراز ریحان صاحب موږ سره دی. ستاسو کوخه خوي اول به ریپورت واورو چې د پاکستان کې د افغانستان د افغان کډوال دی وضعیت په اړه دی، بیا به بس پایل کو. څنګه ده؟ سم ده؟
مهرباني سرولي سر.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیسیار وای په اګست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی دی. دغه ادارې په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې یوازې د اګست په لومړیو 28 ورځو کې 4,300 تنه افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي، چې دا شمیر د جولای میاشتې په پرتله زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په جولای کې 3,400 تنه نیول شوي وو. یونیسیار زیاته کړې چې د اپریل له پیل څخه د اګست 28 پورې ټولټال 3,520 افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي، خو په راپور کې نه دي روښانه شوي چې څومره کسان بیرته خوشي شوي او څومره افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوي. یو له دوی چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او دا مهال په بلوچستان ایالت کې اوسېږي. ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو زه ونیولم او کمپ ته یې بوتلم. کله چې هلته ورسېدو هیله مې وکړه چې خوشي مې کړي، ځکه میرمن او اولادونه مې زما له حاله ناخبره وو. وروسته مې هغه لږې روپۍ چې راسره وې هغوی ته ورکړې او بیرته یې خوشې کړم. که څه هم کور ته ستون شوم خو لا هم د خطر احساس کوم.
بل افغان کډوال چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي او د همونو غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، دا وکړه چې د پاکستان پولیسو یو شمېر افغانان چې د جرمني د انتقال په تمه و نیولي او بیرته افغانستان ته شړلي دي.
بسیار زشت رفتار هم کرده بودن و اونا را بیومتریک کردن بودن و بلاخره
پاکستانی پولیس و یو شمیر افغانان چې د جرمنی د انتقال په تمه و نیولی و ډیره بده رویه ورسره شوې وه. هغوی بایومتریک کړل او پریکړه یې کړې وه چې باید له تورخم نه بیرته افغانستان ته وشړول شي. بالاخره د جرمني د سفارت ځایي همکارانو مداخله وکړه او یوازې دومره وتوانېدل چې د هغوی د شړلو مخه ونیسي. خو دا چې بایومتریک شي وو پېښور ته ولېږ
دغه کډوال د پاکستان له حکومته غواړي چې له هغه افغان کډوالو له نیولو او ایستلو څخه ډډه وکړي چې په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنري یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې چې ډېر شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د افغانستان د اوسني بشري وضعیت له امله له سختو امنیتي او خوندیتابه له خطرونو سره مخ دي. د افغان کډوالو د نیونو د زیاتېدو په اړه دا راپورونه داسې مهال خپرېږي چې د پاکستان حکومت د سی سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ لا له وړاندې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې پیل کړې او اوس یې ویلي چې 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري هم باید د روان کال د اګست میاشتې تر پایه له دغه هېواده ووځي. د یونیسیا د معلوماتو له مخې له اپریل میاشتې څخه د اګست تر 28 پورې له 3,900 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال باسي، بلکې د افغانستان بل ګاونډی هېواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
درنو اوریدونکو او میلمنو رپورت مو واوریدل چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانانو د ستنولو لړۍ ته زور ورکړی دی. رابسو په پیل کې به له طاهر خان صاحب سره وغږیږو. په پاکستان کې د مشال راډیو خبریال دی. طاهر خان صاحب، ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړی او موږ سره په دې خبرونه کې یاستئ.
ډیره مننه ستاسو، شکریا. سلام تاسو سره اوریدونکو ته.
خان صاحب، وضعیت څنګه دی؟ ستاسو د سترګو لیدلې حال څه وایي؟ ولې د افغان کډوالو نیول او دیپورت زور اخیستی په دې شکل باندې؟ او اوس یې ویلي دي چې 1.4 میلیونه افغانان د اګست تر پایه پورې باید ووځي. فکر کوي چې دا به عملي وي؟
ګوره، عملی خو په دومره لږ وخت خو نه کیږي. البته پاکستان چې کوم په 2023 کال کې د افغان کډوالو د واپس لیګلو کوم یو پالیسی اعلان کړې وه، هم په هغه باندې ځکه اوس پورې کار روان دی چې اول هغه پاکستان به اسناد یا اول بیا افغان سټیزن کارت، او اوس چې کوم افغان لکه پی او آر کارت ورسره دی 1.3 میلیون سب یونیسیار یا دی مخکې به 1.4 میلیون یادول. نو دا اعلان چې وشو دا اخیری د پی او آر کارت والا، اول د سی پاکستان کې چې کوم د ټول ادارې دي، وزارتونه دي، لوغاړي دي، د افغانستان په دې معاملو کې هغه ټول یو متفقه توګه یو وړاندیز کړی وو د سفران چې کوم د ریاستونو سرحدونو وزارت ته د هغه کې یو غونډه شوې وه. او لیکن هغه وړاندیز او هغه کې دا وړاندیز چې وو د تجویز ورکې شوی وو چې پی او آر کارت ولته دي د دې مدته یو غدي تر شپږو میاشتو پورې، لیکن دا شکاری چې هغه وړاندیز اونمنر شو، هغه رد شو، او بیا دغه اعلان شو چې پی او آر کارت والا یا چې کوم راجستر دی هغه به د پاکستان څخه دی. سره له دې چې دا د پی او آر کارت افغان چې دلته وو، دا کارت نه یوازې د پاکستان فیصله وو، بلکې دا یو متفقه او یو درې اړخیزه فیصله وه چې په هغه کې افغانستان تیر حکومت او پخوانی حکومتونه او دغه رنګ یونیسیار په هغه کې هغه کې لکه شامل وو، لیکن پاکستان یو ورخیز توګه باندې دا پریکړه وکړه او دغه باندې عمل روان دی او افغان واپس ستنیږي.
مننه خان صاحب. پی او آر یعنی پرمټ آف ریزیډنس؟ پرمټ آف
دی د پروف آف رجستریشن کارت وی.
پروف آف رجستریشن کارت. ډیره مننه. دا ډیرو اوریدونکو په مونږه د مونږه په ویب سټ کې لیکلي دي، وای چې کله دوی پولیسان ونیسي د ریپورت په بانه بیا وای پیسې اخلي، چې پیسې واخستې دې بیرته خوشی کوي. دا څنګه کې سره دا که پولیس پیسې واخلي نو خو بیا ونسو؟
وګوره، آزاد ځنه زیندو کې دا شکایتونه بالکل شته او دې کې شک نشته، لیکن ګوره یو یو عمومي او پریکړوي او فیصلوي چې دا کار وکړي، او یو د یو کس د یو شخصي اول وی د شامل کار چې موږ الله سکری دی کرنا کرش په باندې ټرک د سامان د ډکلو روان وی چې دا ته وایي چې دا اوس هغه باندې نو دا چې کله به پوښتنه چې پیسې خلکو نه اخلي او دا چې کښتا، لیکن دا چې مومنه چې وسط پاکستان کې بس پولیس نه کار تناسي، لیکن پیسې خسته کیږي.
مننه خان صاحب. سره لدی چې د غږ کیفیت مو لږ تغیر وکړي، کچېری خپل موقعیت تغیر بدلون ورکړي شاید غږ مو خسي.
وو
کومه کړکۍ یا وینډو یې وو غږ مو بهتر شي. بل پښتنه چې هلته د کابل چارواکو هم راولاړه کړې ده، طالبانو ویلي دي چې ډېر افغانان هلته دي. مثلا یو کس د هلته 1.5 کاله اوسېدلی، 10 کاله اوسېدلی، هلته یې جایداد اخیستی دی، هلته کاروبار درلود، هلته زندگی و روزمره مزدوری کوله. نو دوی چې په دې شکل نیول کیږي او افغانستان ته ریپورت کیږي، هغه دوی جایداد او د مالکیت هغه خپل شخصي مالکیت هغه خصوص نه ستراغستای، هغه به څنګه کیږي؟ د څه کوم تجویز ته چې هغه څوک ورته وساتي امانات یا ورته خرڅ کی بیا پیسې ورکی په سمه بیا باندې؟ دا شکایت هم کړی چې دا خپل مالونه خپل ادارې په نیمایي حتی په څلرمه بیا خرڅېږي د فشار لامل.
دا مهمه پوښتنه ده او دا پوښتنه تر ډېره حده ډېر حد دا درسته چې دلته کم خلک واپس روان دي، دا کې دلته ډېر زیات مالونه دي، دلته سرمایه گذاري کوي، دا سامانونه اخیستي دي، دلته کاروبارونه اوس هم روان دي. زه خپل سوره وړاندې بارکو سیمه ده چې هلته په زرګونو افغان غي ژوند کوي، هلته داسې افغان سرمایه خپل ولیدل چې هغه ټرک کې سامان اچولی وو، د هغه دوه دوکانونه په بارکو کې دي. بارکو د اسلام آباد سره نږدې یو داسې ځای دی چې هلته ډېر لوی مارکیټ دی او ډېر لوی لوی د لکونو کاروبار دروازې خلک کوي. هغه دواړه دوکانونه بند دي، ځکه چې هغه راته وویل چې زما دوه زامن چې دغه دوکان کې به ناست وو هغه ریپورټ کړي دي او دی خپل هم روان وو. نو دا مشکلات بالکل شته او دا ډېره بدقسمتۍ خبره ده. سره دی چې طالبان حکومت سو وارې غوښتنه هم کړې ده پاکستان نه، په غونډو کې هم کړې ده، داسې هم کړې ده، لیکن او پاکستانیانو به مونږ ته ویل چې دوی به د دې لپاره یو نظام جوړوي چې سوداګرو کوم دلته مال دی، لیکن تر اوسه پورې تاسو زه خبره کوم پاکستان په دې اړه باندې هیڅ یو تګلاره یو پالیسي جوړ نه کړه چې کوم د افغانانو سرمایه ده او دلته موجود ده هغې سره به څه کېږي. نو هغې دا یو مشکل هغې لپاره دی او هغې په دې باندې ډېر پریشان هم دي. نن ما تر میاوالي نه چې هلته یو لوی کیمپ دی د افغان کډوالو، میاوالي نه ما ته ټلیفون راغی، هلته ګڼ شمېر خلک جمع شوي وو چې کله ما ته هغوی ټلیفون کوو په ټلیفون کې خپل مشکلات یادولو دې مشکلاتو هغې اشاره وکړه. یو خو د خلکو پیسې، دویمه دا چې ځینې خلکو بیا دلته مقامي خلکو ته کرس پیسې ورکړي دي. هغه کرس پیسې هغه کې په کروڑونو، لکه ما ته چلته یو کم افغان ناست وو هغه ما ته درې کروڑ روپۍ یو کس باندې پوری دي، ځکه چې کاروبارونه کې خدا قرضې کیږي یو بل ته خلک ورکوي او هغه پریشان وو چې پولیس ما وباسي یا دې زم زما هغه پیسې به ما له څوک راکړي. نو دا مشکلات شته او په دې باندې تر اوسه پورې پاکستان هیڅ سم نه حکومت جوړ کړل، نه سو واضح پالیسي جوړ کړل. دا یو ډېر د پریشانۍ خبره ده افغان کډوال لپاره. زما خیر طالبان حکومت یو ذمہ داری جوړیږي چې دا مسله ډېره زیاته جدي واخلي. یو دا افغانانو کومه پیسې ده کومه سرمایه ده هغه دا یقیني کړي چې هغه پیسې افغانستان ته بیا غواړي. او بل افتاس دا مهمه خبره ده او اصل زموږ په ټولنه کې خدا سه مشکل دا کومه خبره چې تاسو کوي چې یو سړي درې کروڑ یو کور دی هغه خرڅول غواړي، یو ځای خلکو ته معلوم شي چې دا خو دې اوس روان دی مجبور دی ناغه به په نیمایي کې دا په نیمو پیسو کې دا غواړي. دا زموږ د معاشري یو یو بد او منفي سوچ هم دی چې کله زه مجبور سړی ووینم چې دا مجبور دی نو راشه دا وکړه. ډېر خلک داسې کیسونه هم پکې پیدا شي کړنه کله چې ما ته سره په مشترکه سرمایه کړې ده، سرمایه کاری کړې ده، سرمایه گذاري مې کړې ده، نو هغه کس هم بیا دې ته انتظار وباسي چې بد دالا شي او دا پیسې ماته پاتې شي.
دې ته موږ وایي لخوا ګوتې نیسي څوک چې ولنریبل کنا بل سړی چې پیږي چې اوسکار هی بیا له خوګ غوتی نسی دی موږ اصلاح دا ویل خوګ غوتی ونیو. بل خبره دا د موږ په دې وروستیو کې نوې ریپورت راغی چې اسلام آباد کې پلازمینه کې لزګونه کورنۍ وای د جایدادونو د کورون مالکانو له کورونو وستلې وي. د حکومت د فشار لامل جدید کرایې مې ورکوي. الته کوم پارک د جی 6 ورته وای جی 6 الته تللی وای پارک اړه ولې دی دوی په اړه معلومات لري؟
بالکل بلرم او دا خلق دی ګوره دلته تاسو پته چې کله ریاست یا یو ځای چارواکي حکومت خلکو ته وایي چې تب افغان نه پرې دی یا یو بل ځای کې مثلا دا به نه پرې دی هغه نه پرې دی، نو خلکو بیا مجبور شي چې هغه هغه ته هم دشي وایي چې ما باندې فشار دی. دا خبره بالکل درسته چې دلته دا جی 6 علاقه ورته وایي هلته یو روغتون دی، هلته یو خوا کې پارک دی، هغې کې دا خلک ناست دي او ډېر وځي اوسي. بل په اسلام آباد کې خو ډېره سخته ګرمي تېره شوه، پرې تورو سو میاشتو ډېر زیات ګرمي وو او هغه ګرمۍ کې ناسو سره دی چې دا غوی ډېر زیات پر رسنیو کې خبرونه راغله، مرکه هم راغله، نه اواز په پښتو چې کوم رسنۍ دي بلکې دلته پاکستان کې نور رسنۍ دي غیر دغه رپورټونه خدمات کوي. دا غیر مسله هم په هغه باندې پاتې راځي چې ځینې داسې خلک شته چې هغه نه غواړي افغانستان ته واپس لاړ شي. دا ټول خبر نه کوم ډېر زیات روان دي پر کونو حال ورځ ډېر زیات دي، لیکن ځینې خلک خو ممکن لري څنګه تاسو اشاره وکړه پر رپورټ کې غالبا نشو، نو ځینې خلک نه غواړي ځکه هغې خپله تشویش ته ځي، هغې سره به خپل دلایل وي. هغه خلک که ته مجبوره چې هغې لاړ شي نو بیا هغې لپاره خو یو اندېښنه وي.
طاهر خان صاحب، داسې ویل کېږي چې حکومت د پاکستان د مهاجرونو د کډوالو څخه د سیاسي فشار د الی په توګه کار اخلي. دا یو پوښتنه. بله پوښتنه دا ده چې ډیسیژن میکر په عادي دولتونو هیوادونو کې پارلمنټ ته مسؤول وي، آیا په پارلمان کې دا موضوع نه در برسېره شوی چې دغه د کډوالو ستنول کې ریګولیشن ته بیا له سره غور وسي؟
دا پاکستان یو ډېر بدقسمتي ده چې دا وخت اختیارات د افغانستان او د افغان کډوالو د دې په اړه باندې اختیار اوس نه پارلمان سره شته، نه سیاسي ملکی مشرانو سره شته، نه سیاسي حکومت سره شته. نو ټول اختیار اوس د کورونو چارو وزارت یادېږي، خو د کورونو چارو وزارت مانادار چې د پاکستان فوج د پاکستان استخبارات ځکه چې ما تاسو مخکې ذکر وکړ چې سفران زخپله سفران وزیر سره ما ولیدل امیر مکان سره او دا هم دا خواهش شو چې د پی او آر کارډ والے دی دغه هغه د موده د اوغه زول شي د پی او آر کارډ او ځین دا چې دلته کمشنر دفتر دی په اسلام آباد کې چې دا د افغان د کډوالو مسله د قانونو قانونو د اتیا او د لسیز رئیس دا اندره د کمشنر دفتر دا ټول چارې دغه سره وي ار کمشنر دفتر هم دا خواهش وو بلکې هغه مهندس کړو دا شپږ مچو عزیز کمشنر دفتر کړو اغه مرسته شو د سفران د خواهش مون منل شو نو دلته اوس د سیاسي حکومت د پارلیمان چې څوک ابزو ارزښت او اهمیت لري په دې مسله باندې بالکل باس نه یو بل یو مشکل چې زه خامخا یاد کوم پاکستان کې چې مذهبي دلی دي سیاسي دلی دي په خو به دي د افغانستان د کډوالو په اړه باندې څه خبره کوله د افغانستان په موضوع باندې څه خبره کوله هغه رنګ زه اوس نوې نه چې په موثر توګه یو انساني یو بشري د مسلې په بنیاد باندې بنسټ باندې دغه مشران چې افغانستان د مهاجرینو سره افغان د دې په خواکه جهادي ډلې وی هغه سره یو تعلقو کو د شورویانو پر ضد باندې هغه وخت کې جنگ وو نو هغه خلک مو خاموش وي او هم دا وجره چې حکومتونه کله وګوري چې په دې موضوع باندې څه خبره نه کوي نو بیا هغه نور هم دا د شي دا چې څوک دا پرې کړو فیصله کوي نو د سیاسي حکومت او د ملکی خلکو هیڅ رول لوس پات نه شو په دې کډوالو معاملې کې او د افغانستان معاملې کې ټول اختیار چې ګنده کورونو چار وزارت ته په ظاهر باندې فوج او استابلیشمنت سره دی
ډیره مننه طاهر خان صاحب. تا ویل چې تاسو بل چیرته میاد لري قرار لري
پښتنه نیم کوي کول شي خیر دی
پښتنه یو پښتنه نه پاتې سو چې
مهرباني
یو پښتنه ده چې
مهرباني
دا حکومتونه خو بدلیږي را بدلیږي اما ولسونه خو په خپل ځای پراته دي د افغانستان ولس او د پاکستان ولس کچېره دغه سي وضعیت روان سي لکډوالو سره څه فکر کوي چې آئنده باندې ولسونو پاړي کو باندې څه تاثیر وکړي
ولسونو په تعلق باندې خو تر ډېره حده ځکه منفي اغېز کړی دی چې دا کډوالو دا موضوع چې وا ما ته کلم چې موږ افغانستان ته تللي یو په تیرو کلونو کې تګ راته خو کېږي جرنلستان هم کېږي خبریالان هم کېږي هر وخت به موږ د افغان مشرانو نه د عام افغان نه به دا خبره ضرور اورېده چې د کډوالو د میلمستیا د کډوالو پاکستان کې د ژوند په اړه به د هر چا یو ډېر زیات مثبت نظر وو هغه مثبت نظر ته ډېر زیات منفي هغه باندې اغېز شو او هغه ته ډېر زیات زیان ورسېد او ګوره دا د کډوالو د پالیسي چې نوی اعلان شو دا د پاکستان سیاسي حکومتونو یو لحاظ سره نه ده کړی دا چې کوم پاکستان کې غلن محالي حکومت یا نگران حکومت چې نور حکاکړې مې شریک ولا چونګه تاسو روچ هغه موقت حکومت چې وګړه انتخاباتونه وړاندې چې پاکستان کې قانون جوړیږي دا فیصله هغه وکړه او هغه حکومت هغه وخت کې دا سل په سل په پاکستان کې دا سوچو چې دا فوجانو کې نولې دي چې فوجان یو حکومت کې نه وي بیا تاسو په تر چې بیا فیصله خو به مطلب دی هغه خپل چې کوم هغه غواړي هغه بچي نو هغه فیصله هغه وخت اعلان شو او بیا تاسو په تر چې هغه وروسته بیا پی ډی ایم د حکومت چې وسنه کوم راغی نو دا تقریبا د څو کنه چې دا یو تسلسل په لحاظ سره دا انتخابات چې هغه نه پاس راغلي دي لیکن په دې موضوع باندې څه خبره نکې او چې خبره نکې نو بیا خو تاسو په تر چې خبرې چې بس په دې کې څه تاسو نکې نو بس
مننه خان ډیره مننه رابسو د خبرونه بل ملمت بریالی میاخیل صاحب په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا رئیس را سره دی. میاخیل صاحب یو جهان مننه ډیره مننه چې موږ ته وخت را کړی دی.
تاسو نن موږ مثلا موږ आवाज وکړ ولسمه د چارواط نو غوږونه را سوي انا مو ګیل راس.
میاخیل صاحب تاسو په خبر کې اسلام آباد کې پینډی کې الته وضعیت څنګه دی؟ د افغانانو نیول ټول یو شان دي کنه په پنجاب کې یو قسم ده او خیبر پختونخوا کې بل ډول ده د پولیسو رویه نیول او ډیپورت مهرباني
پنجاب څنګه الته بالکل ډیر بد حالت دی الته زنانه ونیسی د پولیسي نارینه پاتشي نارینه ونیسی زنانه پاتشي دا تاسو څنګه ته خان صاحب یې لخي خبرې وکړي هغه چې کوم څه دي واقعیت هم دا شانته چې هغه کوم کس د بارکونه ته دا غزامن ریپورت له کوري پاتې شو دا شانته دا یو خبره ده پرې خو دا چې هغه ګاډي د کړو هم دا کس ته خان صاحب ته ورغله دا انټرویو ته پاره ګاډي دا کوټ ریوري ته بوته ریوري ته بوته نه ریور بوته کله څنګه لاله شي نو دغه حالات هغه د پیاسو د پاره موقع برابرۍ الته پنجاب کې ولې په پښتونخوا کې چې دی الحمدلله د دې پولیسو نوم ډېر مشکور یو د دې شکر گزار یو تر اوسه پورې تدې دمه پوری دا کار قطن نه لشي وي چې چا کور ته ولاړي یا د چا دغه ته ورغلي، خو داسې دا چې کمپونو ته ورځي هغه تحصیلدار او دا کوم ذمهوار خلک چې دي دا ورځي ورته وایي چې دغه یو دېرشتم د اګست پورې تاسې ځان راغونډ کړئ، او که یو دېرشتم د اګست نه پاس شوې بیا به مونږ آپریشنونه شروع کړو. دا خبرې کوي په کمپونو کې د مشران راغونډۍ او دا خبرې ورته کوي، خو تر اوسه پورې الحمدلله داسې یو منفي عکس العمل نه دی شوی.
مننه میاخیل صاحب. مخکې خان صاحب طاهر خان صاحب نه هم وپوښتل، په یو کس به په تقریبا لس کاله چې پاتسي، دوه کاله چې څوک پاتسي یو ځای کې په دوه هفته یا یو میاشت کې ځان نسي راټولوي، نو څه پاکستاني چارواکي څه فکر کوي چې په دومره لنډه موده کې خلک کوي چې لاړ سي؟ ولې ولې فکر نه کوي چې دا کار که غواړي چې واقعا جدي ونیسي، ولې تدریجي یو یو مهالویش نه ورته ټاکي؟ تاسو سره خبره نه ده کړې پاکستاني چارواکو سره یا د UNHCR ملګرو ملتونو چارواکو سره؟
موږ همیشه مجلسونه لرو دلته چارواکو سره، هم د انسیار سره، هم د پاکستان د چارواکو سره، نو دوی سره موږ مجلسونه دا لرو. او دوی تاسو فکر کړی وي اول دوی یو څلور نوټیفیکیشن وکړل چې هغه یو د سٹیٹ بینک لپاره کړو چې دوی تاسو کمپیوټر بندوي، بلې چې د موبایل لینک دغه لپاره کړو چې تاسو دوی سیمونه بندوي، بلې چې د یونیورسکیو دغه ته کړو چې تاسو دوی هغه چې دوی سلوټان د دوی داخلي مو بندوي، او بلې چې د پولیس ته کړو چې تاسو دوی د سنوي وایي ان شاء الله دوی باندې غور روان دي، دوی د وخر کول کیږي. او هغه سره متصل خلک باغ انتظارو یو دمې ځانو کچې میاشت تین شو، نو دا نست ټیم او عمر اطمینان او بیا بسې د نست ټیم، نو دا چې دی د ستابینزر سپکس له فټو کال ژوندګي دا ژوند هیڅ ناممکن دی چې په کال دوه تر اغون شي، ځکه د خلکو ته جادادونه دي، خلکو پراپرټی نه دي. یعنی تاسو یقین وکړئ چې کم جاداد چې کم مهاجر اخیسته دي په کروڑ روپۍ هغه د څوک په شل لکه وسنالي، یعنی څلور برخه باندې 50% چې 50% تاوان دی، په 50% کې علي نو دا خلک تاوان سره مخ کیږي. نو یو خبره مونږ له دا کوله چې کومه دې ته بار بار مونږ یو کړه دې د پرس کانفرنس دلاري نور باندې مونږ کې چې تاسو یو کمیټه جوړه کړئ، یو دغه مهاجر په کې وای کوي واقعا تاسو دا مهاجر استل غواړي با عزت توګه، نو ان شاء الله مهاجر وزي با عزت توګه مونږ او تاسو ضرور مونږ طرح جوړو تاسو سره په شریکه باندې تاسو د کمیټې
سره. میاخیل صاحب
او هغه طرح لاندې ان شاء الله.
میاخیل صاحب د تاسو طرح ته به راسو چې تاسو سره ډول طرح لري. ډاکټر صاحب عاطف مختار بل سره د ډیر پاتې سو همکار می وای چې ټلیفون قد سو بیا تماس سره نیولای دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته ډیر ښه راغلاست، چون طاهر خان صاحب بل برنامه درلوده چې ته نو ځکه ما اوغي په ډیر وخت ورکړی وغږیږي. مختار صاحب مهرباني، ډیر تشکر چې برنامه کې هستی موږ سره.
تاسو نه یو نه نړۍ مننه، متاسفانه چې موږ جاغه لیکچر تقریبا 15 دقیقو شاوخوا فقط یو خبرې اورېدلې، او بیا هم مسلسل مو وخت پانه دی.
ډاکټر صاحب دا اوس مایکروفون تاسو خدمت کې دی. د ما پوښتنه دا ده چې پاکستان اگر چې د افغان کډوالو اخراج ته ایران هم مخه کړې ده، پاکستان ولې په دې حساسو شرایطو کې په دې شکل باندې د افغان کډوالو استلو ته مټې بډ وهلې دي؟ څه فکر کوئ چې دا فشار غواړي په کابل راولي که څنګه؟
زه به په ستراتیژیک لحاظ دوه درې ټکو ته اشاره وکړم. اول دا دی چې پاکستان غواړي پر طالبان فشار راوړي، او طالبان دې ته اړ کړي چې د پاکستان مطالب او عزائم چې لري باید د پاکستان سره ومني. بل اړخه ګورو چې په زلګونو او بزرګونو افغانانو جایدادونه ملکونه په پاکستان کې پاتې شول، حتی چې د خلک تورخم د ځینو کې سفر کوي او لارې کې روان دي، هیڅ امکانات نه لري. په لارې کې پولیس د دوی سامان اخلي، وسایل اخلي، امکانات اخلي. په عدم د موجودیت داسې یو نظام چې هغه د خپلو ادباو نه دفاع وکړي، په افغانستان کې نتیجه دا ده چې پاکستان دغه نه په شکل دی او ابزار استفاده کوي، او په نتیجه کې د ګورو چې افغانان زیانمن شول. افغانان حتی په کوټه کې، په پېښور کې، په باجوړ کې، او په نورو سیمو کې چې افغانان شتون لري، د دوی په زرګونو او په لکونو او په میلیونونو پاکستانی پیسې ورنه پاتې شوې، حتی پور کورونه چې کوم ځای کې وو هغه کورونه پاکستان نونیان ورنه واخېست، دوی سامان یې ورنه واخېست، دیګ او آشا و باتای چې د لور ټول ورنه واخېست. زمان دا باور دا چې د افغانستان نظام یا ډیفیکټو سټیټ د طالبان باید متوجه شي چې د افغانستان د خلکو د سیاسي، انساني او بشري هویت نه دفاع وکړي. دویم موضوع دا ده چې پاکستان کولی شو چې په شکل د یو نړیوال میکانیزم چې موږ په نړۍ کې درلود، په سومالیا کې هم داسې درلود، نور ملکونو کې هم مثالونه لرو، کولی شو په شکل د تدریج افغانان وباسي. اما متاسفانه پاکستان دا کار ونه کړ او اوس ګورو چې دغه ناورین د افغانانو لپاره ډېر سخت تمامېږي. حتی ډېر خلک د لاهور نه د پنجاب د نورو علاقو نه چې هلته پهلکونو سرمایه دغه پیسې ټول هلته پرېښودلې، ځینې افغانانو تجارتونه درلود، هغه تجارتونو باندې پاکستانیان حاکم شو. په دې اساس په صراحت او جرأت ویلی شو چې د طالبانو د حکومت ناکامی په دې اړخ کې څرګند دی. طالب باید د خپل اتباعونه یعنې د افغانانو دفاع وکړي او پر داسې یو میکانیزم ورسیږي چې هغه د افغانانو لپاره مفید وي. اما متاسفانه د پاکستانیانو دغه کړنه د ټولو انساني او نړیوال معیارونو پر خلاف دی.
مننه ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه. افغان خبریال بخت محمد ریحان صاحب هم راسره ده. ریحان صاحب ډېره ډېره مننه سره لدې چې منتظر پاتې شوې، موږ به خی چې په دې خبرونه کې موږ سره برخه اخلي.
علیکم سروري صاحب، سلامونه تاسو درنو مېلمنو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته.
ریحان صاحب، په سلګونو زره په میلیونو افغان کډوال له څو لسیزو راهیسې پاکستان کې اوسېدل او حتی د تیر جمهوریت وخت کې دومره فشار په دوی باندې رانغی چې اوس د طالبانو په دغه د واکمنۍ په دې وروستیو څو کلونو کې پراغلی دی، تاسو څه فکر کوئ چې دغه فشارونه به د دواړو هیوادونو اړیکې کوم لور ته یوسي؟ د ولسونو ترمنځ کومه اړیکې چې دی، دا به مخکې دا پوښتنه له طاهر خان هم وکړه، د ولسونو ترمنځ اړیکې دي خپلوي چې دی دا متاثر نه کړي، څه فکر کوئ؟
بالکل سروري صاحب، که موږ تاسو چیرې وګورو، دغه نږدې د بلوچستان ایالت چې دی، دا سیمه ککوټه ده، که دا چمن دی، دلې دا نږدې شاوخوا کوم ښارونه چې دی، دا داسې دی لکه دغه د افغانستان دغه د جنوب زون سره د تړلې سیمه ده، ځکه تاسو د دغه ځینو اړیکو یادونه وکړل. داسې کورونه دلته شته چې لورې دلته په افغانستان کې وڅوي وي، مور پلار دلته پاکستان کې وي. داسې کورنۍ شته دلته د کندهار او د هلمند روزګانو دغه سیمو ښځې دي، هلته وڅوي. این دا اوس زیاتره وختونه موږ د دې شهیدان پاتې شوي چې بېخي ځینې ودونه وسم چې دغه د دروازې د بندېدو سره چې د پاسپورټ جبري سو، په دا وخت کې بېخي ډېری کورنۍ هلته پاتې سولې چې ځینې ښځې غوښتلې وي ناویان هلته بېخي پاتې شوي، چې په ډېر سختو لارو باندې بیا دوی دلته افغانستان ته راړول شوي دي. اړیکې ته کې راسو، اړیکې م ډېرې زیاتې ځانمن، دا اوس ډېر کورنۍ دا دي پر پاسپورټ پر دې شانو باندې ځي، خو بیا هم زیاتره کورنۍ د دې وستوان نه لري. بل اړخ ته کې راسو، دلته د ویزو موضوع دلته په افغانستان کې چیرې وګورو، اوس بیخي د ویزو سیستم دا سوي دي چې په درو میاشت کې تاته ویزه راوځي، هغه میډیکل ویزا، نور سیاسي ویزې دا ټولې بندې دي. ویزې ته هم کته چیرې اپلای وکړي، هغه معلومه نه ده چې اکسپټ سي که یا ریجیکټ سي. که پاکستان خواته یې تر ډېره پرې هغه د دې سبیریږي، که چیرې زه اوس پاسپورټ باندې ځم افغانستان ته، هلته زما څه پوښتنه کېږي، بیا پر هغه لار باندې زما شناخته کارډ بلا کېږي، هغه به د دې ویرې څه کوشش کوي چې مثال افغانستان ته ولاړ نه سي. نو زیاتره داسې کورنۍ شته چې بېخي خپل لوڼې او خپل بچیان په درې کاله په دا دوه دوه نیم کاله چې دا دروازه بنده شوې ده، پاسپورټ جبري شوی دی، بیا نه دي سره لیدلې. نو خامخا ځینې کورنۍ پر دغه ځینې انساني اړیکې زیات کړي دي.
ریحان صاحب، مخکې ترتیبات څنګه وو؟ پرته له پاسپورټ چا په سپین بولدک او د چمن ترمنځ تګ راتګ کوي سو؟ تاجرانو فکر کوم کوي سو، او خصوصا کوچانو خو هیڅ کال دولس میاشتې تګ راتګ کوو په غرنیو لارو باندې.
بالکل، عموما دلته سپین بولدک پر لاره باندې دغه د جنوب زون ته یوازې کندهار، هلمند، زابل، دغه د روزګان دغه سیمو خلکو ته تر ډېره پر اجازه وه، ځکه ټول کسان پر تذکره باندې تلل. مخکې خو تر ډېره الکترونیکي تذکره ډېرو کسان نوې جوړې کړي، پر کاغذي تذکره به تلل، دومره زورېدلم نه و، صرف به تذکره ښکاره کړله. بیا د هغه څه وروسته ځینې ټوکنان فعاله سوه چې بیا به تذکره ثبت کړل، یو ټوکن بیا درکوي چې بیا پر هغه ټوکن ته تلای راتلای سوی. د هغه وروسته بیا د الکترونیکي تذکره جبري کړله، هغه ونو چې بیا وروسته د پاسپورټ موضوع راپورته سوله. دغه د کاکړ په شپو کې چې کله د سرپرست حکومت و په دغه شپو کې دغه دروازه سخته
انوارالحق کاکړ سرپرست حکومت
بلې نو په دغه شپو کې پاسپورټ هم جبري سو، هغه چې دروازه بنده و بیا پرلت کښېنستی. نو هغه تر اوسه پرې ان ټول په پاسپورټ باندې دی څوک پر تذکره او پر نور اسنادو باندې نسی تللی.
او لغه خو به چې چا سره پاکستانی اسنادو مثلا یا پاکستانی ګڼل کېده کندهار ته راتلای سو اوس هم راځي؟
بلې بلې شناخته کارت باندې د اخو اسخه یوازې د کوټو د چمن دغه سیمه شناخته کارتونه چې واغه بیا په دروازه شناخته کارت شت لای سو دغه کسان څخه پاسپورت کوم څه اسنادونه نه غوښتل کېدله.
او روسي کې کډوال ستانه سوي د سپین بولدک لاره کندهار ته راغلي یا زابل ته یا هلمند ته یا روزګان ته، د دوی څنګه پالنه سوي ده کنه؟ تاسو خبرونه را رسیدي لسمه؟
بالکل، تر ډیره پر لومړی کې کله چې لومړی پړاو دغه بهیر را پیل سو اگست په 2023 اگست سو کله چې هغه لومړی مرحله را پیل سو، هغه شپو کې موسسات ډیر فعال و. نو د سپین بولدک په دغه کمپو کې دوی د پاره ډیر ترتیبات نیوسی و، دوی سره ځینې نغدي کومکونه د بیلابیلو موسسات له لورې وسوله. خو کله چې هغه دوره پراسول څو میاشتې وه، په دغه دوم پړاو کې ځینې انجیوګانې موسسات دلته په دغه زون کې بند سوي هم وه. نو تر ډیره پورې هلته یو څه کومکو همکاري ورسره کیږي، خو کله چې بیا دوی سیمې ته ولیږدول سي، تر ډیره پورې چې بیا موږ معلومات په لرو، ځینې یې د زده کړو غوښتنه کوي، ځینې یې د کار غوښتنه کوي، ځینې یې د اوسېدو د ځای غم وایي، بیخي موږ په خیمو کې اوسېږو. نو هلته د ژمي دا پراتګ سره بیا ډېر ستړي وي، ځکه دوی دومره پیسې و دومره څه نه لري چې ځان دپاره یا د ژمي ترتیبات ونیسي یا هم په ګرمۍ کې د ګرمۍ ترتیبات. نو تر ډېره پورې دوی یو څه سر چکوي. په اوس کې هم زیاتره کسان چې بیرته زړه ښه کړي وو پاکستان ته، قسم هلته ډېره سختي ده، خو بیا هم ځینې کسان بیرته اوښتي وه چې هلته نه د تعلیم دپاره زمینه سته او نه هم دغسې نور د کار دپاره. نو اوس هم ځینې کسان سته، خو ځینې بیا بیرته اوړي.
مننه ریحان صاحب. میاخیل صاحب ته ورسو. میاخیل صاحب، تاسو مخکې ویلې چې تاسو طرح لري چارواکو ته وړاندې کړی ده، که د دغې طرحې د جزئیاتو په باره کې وغږیږئ، دا چې چارواکو څه ویلي دي، څه مني که نه مني، او هغه لویه اندېښنه کډوال یې چې لري د افغانستان ته د ستنېدو په هکله کومه اندېښنه ده؟ چې اولادونه به بې تعلیمې پاتې سي، که نه امنیتي اندېښنه لري، که نه مالي اقتصادي اندېښنه لري، که دغسې جمبندي کوي. مهرباني میاخیل صاحب.
د خلکو اندېښنې خو دغه دي چې وایي خو د جنکو تعلیم نشته دی، طبعا دلته د جنکو تعلیم اوس په یونیورسټیو کې دي، پوهنتونونو کې، په کالجونو کې دي. نو دا خلک زیاتره چې دی کوم هر پلار چې لوی په تعلیم لاندې ده په کالج یونیورسټي، نو هغه نه غواړي چې لاړ شي، ځکه د خپل لور حیات تباه کول نه غواړم. او بله ده کومه ماشومه چې سبق وي، هغه خپل رواني بیمار شوې ده، اوس موږ دا خلک وباسي او موږ به سچل کېږي، زما تعلیم سره بسې کېږي، زما زړه سره بسې کېږي. لکه همدغه شان ده خپل کور م همدغسې زما ماشومه سبق وي، نو هغه هم چې دی حیران ده چې تاسو دا اندوسه کومه، لکه زما غ ارمانونه چې زما د ډاکټرۍ ارمانونه زما دا واغه دا اخر سبق کېږي ما سره. دا خو زه یو مثال خپل کور در کوم، داسې نور ټول دغه دي حالت انداري کور همداسې وي. بل یونیورسټو کې د الکانو چې دی و ماتم سیمستر دی چې دا خلک اوزي لاړ شي په کیوار کارت باندې دلته چې دوی داخلي اخیستي دي، نو هغه الکان خپله ټول یو تشویش سره مخ دي چې تشویش سره مخ شي هغه درس او دغه به څه تاثیر وکړي. نو بل دا چې دی لاړ شي جبري هغې یو د دې انصاف فرق کوي، نو هغه انصاف فرق کوي. طبعا د ماشومان چې کوم په ابتدایي دغه کې دي هغه هم ډېر مشکلات سره مخ کېږي. نو تعلیمی مشکلات خو ډېر زیات دغه دي اهم دي. او بل خواته اقتصادي مشکلات دي چې هلته د کار او د روزګار خبره هم ده. دلته د خلکو اوس یو روزګار روان دی او کار روان دی، نو دغسې خلک چې کمه سرمایه لري دلته هغه په کار اچولې ده، وایي که دا زه سرمایه غونډه کړم او هلته لاړ شم، نو هلته به تر څو زما کار روانېږي دومره سرمایه ده چې دا کال کې وخورم، چې وخورم بیا به خپله سرمایه خوړلي همداسې به ناست یم. دلته خو تیار کار روان دی، بل دل دی خلق سره لین دین دی پیسو دی کرونو روپو روزگارونه دی دیر زغط انویسمنٹ کرده مهاجر دیتا دا میڈیا بتا سی آو رہے چھے پر دیر لیے پر مانا بانجی دل دی روزگاریان دی کتا سی دل دی مارکیٹونو کیو کرے اول دا بورد بازار چیز دا نوی فیصد دل تا دی افغانان دی نوی فیصد دکانداران افغانان دی کتا سی دل کیو کرے اندر شیر کیو کرے دا تقریباً اتیا نوی فیصد دل تا افغانان انویسمنٹ کرے دی په هر ځای کې کنه خار کې تاسو د کپرو مارکیټ ته وګورئ هلته اویا اتیا فیصد تقریبا دلته افغانانو انویسمنټ کړی دی.
میاخیل صاحب بخښنه غواړم،
اربونه روپۍ خلکو سره لین دین دی، یو دغه مشکلات دي. کوم خلک چې نه دي هغه افغانه، کوم خلک چې نه دي یو هغه سیاسي مشکلات هم دي چې هغه دي. نه پاکستان یو 200 کسان نه زیات تقریبا هغه خلک چې کیسونه دي هغه اړولي دي، اوس جرمني چې دوباره غواړي چې کسان دي واپس راشي. دغه سپین دی مخه ته په کتو سره داخله ک له نکه کې لاړ شي. او زمونږ تر خبره چې وا هغه تر خو دې چې مونږه هغه ته ډیر ډیر نمستاس پروګرام کې ځای کې نه خو مثال به یو دغه ورکم
مختصر
کوه. موږ چې تاسو په دې کلان دی واستغه کوي اعلان وکړي شپږ میاشتې تین پښتون مشهم جام دا اوس په داسې حالات کې جاته سره لګي ما تقریبا 50% زاویه فیصد د افغانان خبر نه دي خبرونه دنی حالات نه خبر ندی او به خبرې به ودار وخت دغه کیږي او به به مسله حل کیږي کنه نو دا مسلې خلکو ذهن کې دغه چول شي ودی نو ذکر ځان نه غونډي دا بعض خلک نو که دته موږ ورته ویل تاسو باندې پیوار کارت باندې پروف او سټیشن باندې او یا سی سی افغان سیزن کارت باندې تاسو دی له دغه ورکای پینځه کلنه ویزه ورکای پینځه کلنه ویزه چې تاسو ورکړه دغه پینځه کلنه ویزه دا دغه حیثیت ختم شو، د معجلت سیاست ختم شو. دې چې دی یو افغان پاسه د ویزه باندې دا د خپل روزګار مړه غونډولې شي، دا دلته چې دی تعلیم تر سره کولې شي، ټول کارونه د 15 کال کې دا برابرولې شي. که 15 کال پس د دې ویزه ختمېدو کې دوه میاشتې دریمه چې 15 میاشتې پاتې شي، هغه پوهېږي زما ویزه ختمېږي او ما چې دی نه وروسته که زه توانمندي د ویزې لرم او ویزه به تمدید کړم که نه لرم. ځان راغونډوي انفرادي شکل ټول داګاهي د انفرادي شکل داخله ځي د مهاجرت دغه ته د هجرت سلسلې ته به چې دی دا د پیټې کې کېښودل شي. او که دغه سي وي چې دا ټیم ورکي زمونږ افغانان د دې هېڅ قطن خبرېږي نه او دا بار بار وایي چې دا زمونږ ټیم راکوي او ټیم راکوي نو که دا ور مخې ته تر څو ونه درېږي دا چې ور مخې ته به تر کومه ودرېږي چې ور مخې ته ودرېږي لکه پنجاب کې چې خالي شو نو هغه هسې به دا حالات دی دا کنټرول کړي او هغه به دغه به سي د هغې به بیا اغېزه څه وي اغېزه به یې دا وي چې دا 50 کاله دلته چې دوی بیا 20 کاله زمونږ مېلمستیا کړې ده دا مېلمستیا به په خاورو سره خاورې شي. دا مېلمستیا به چې دوی دا ټول هغه مونږ د زړه په سر زیاره کړې زړه په سینه زیاره کړې او مونږله دا ټول ښېګړې به چې ده بسم الله وشي او دا خلک به هر یو چې ځي ځان سره به د یو بد پیغام یو د منفي پیغام سره چې دی دا به افغانستان ته ځي او هلته چا سره چې کېني نه خپل شکایتونه به کوي هلته چې چا سره یو ښه فکر وي هغه مندو دوی به دغه باندې چې دی منفي فکر ته وړي. نو دا ډېره منفي خبره ده او نه عملي ده چې دا یو میاشتې دا کار وشي.
او میاخیل صاحب تاسو چې دغه طرحه وړاندې کړی د وړاندیز مو کو چارواکو په ځواب کې څه درته ویلې وای خسته
تاسو په ورهم دا موږ خپل دا دغه کړی دی په سیاست کې موږ په ان چیف باندې راغو دا چې دا مسله ټول دا غیزی نه د څنګه ستارخان ویلي د سیاسي نه دغه نشته دی نو موږ ارشیف باندې یو چې تاسو یو ځل موږ سره خیر دی وخت راکې موږ یې نه وای ځان سره نو که تاسو غواړئ چې دا خپل څه کلمه مل مستیا او مل مستیا پاتې شي ځکه زموږ شورا چې دا دوه منشور لري د شورا دا دوه کې منشور دی یو دا چې د مهاجرینو د حقوقو دفاع او دویم دا چې منګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو امغږی او د منفي خبرې چې دا ختمول او یو مثبت سوچ او فکر پیدا کول دا زمونږ د شورا منشور دی. نو موږ یو چې دغه د شورا منشور او د پاکستان په ګټه دی بلکې د افغانستان او د دواړو په ګټه دی. نو موږ تاسې د رضو تاسو سره کینو چې کینا شو تم ته کمیټه معرفي کړه موږ به سره کینو کمیټه سره هغه کمیټه سره موږ هغه څه جوړ کړو چې هغه د پاکستان او د افغانستان د دواړو په ګټه وي. د دې د نبی وصل با عزت توګوي افغانستان کې د یو نم دیشه کې خلک ورشي الته هغه نشي برداشت کولی نو الته به په تدریجي شکل وي نو هغه به برداشت کوي او مهاجرت څه سره به مطلب ختمي او دلته به د عمل مستې چې کوم ذکر ده د دې ته هم صدمه نه رسېږي او دا په ځای پاتې شي. نو موږ دا کومې دغه د پرس کانفرنس لارې پیدا کړې دي او داسې خطونه موږ لیږلې دي نو اوس پورې موږ دا جواب د دې خبرې نه راکړی شوی.
او میاخیل صاحب وروستۍ پوښتنه له تاسو نه د یو ان ایچ سی آر دفتر ته مراجعه کړې غوښتل درته ویلې دي کنه
زه دا تیره سه شنبه په ورځ د کندهار چې کومه ده ګلینډیک سره هغې سره زه ناست وم نو هغې ته مې دا وویل چې هغې به زه زما دلته چارواکو سره کښېنم تاسې ما ته د حل لارې او دغه وښایم مشکلات ستونزې ستاسې نو موږ او ته هغه خپلې ستونزې د تعلیمي او د بخش کې د امنیتي بخش کې دغسې تجارتي او د دې ټولو بخشونو کښې ته مکمل تفصیلي دغه ورکړه بریف هم کړل په ټولو خبرو باندې نو بیا هغې دا وویل چې موږ د دې خبرو رپورټ دغه ته کړی دی جنیوا ته هغه علي کمیس نړۍ ته هغې ورته واپس خط رالېږلی خط یې لېږلی دوی ته چې دا تاسې ډېر غلط کار کوئ دلته زمونږ دا تریپاشاټ دغه وه معاهده شوې ده په 2023 کښې چې دلته به څه چې کېږي کوم خبره چې د مهاجرو په اکلټ ځای کېږي دا به د درې واڼو پاکستان افغانستان او د انیسیار په مشوره به کېږي او دا دوی ته یو طرفه تاسې کوئ دا خ نه کوئ دا ستاسې هغه دغه ته نړیوال امیج ته هم نقصان رسېږي او بشنه پ مالوئ نو هغه ډېر سخت هغه لیکلي ورته نو دوی چې موږ امیدوار یو چې موږ دا خبرې ته دوی توجه ورکړي او په غور پرې وکړي
ډېره ډېره مننه میاخیل صاحب ډاکټر صاحب ته به راسو ډاکټر صاحب مختار په دې تھری پارتریت یا درې اړخیزه معاهده کې یا په دې درې اړخیزه مسله کې لکه څنګه چې میاخیل صاحب ورته اشاره وکړه تاسې د یو این ایچ سی آر د ملګرو ملتونو رول څنګه ارزیابي کوئ څه فکر کوئ چې ملګرو ملتونو په دې مسله کې په دغه شکل دا ډیپورټیشن چې روان ده خپل رول ادا کړی که نه ډاکټر صاحب حاطف
ملګری ملتونو یو پسیو رول لري دغه پسیو رول د نړیوالو قوانینو خلاف دی د بل اړخه په افغانستان کې کوم نظام حاکم دی مرکزي نظام هغه ضرورت دا دی ضرورت دا و چې په یو میکانیزم دستوري لاندې باید د پاکستان سره توافق رسېدلی اوس پورې چې وضعیت دومره خراب دی چې خلک د خلکو جایدادونه مکونه او کورتونونه افغانۍ چې دردي ده ټول پاتې کېږي او لاخله د پولیسو د ټنګو د وهلو د ټکولو لړۍ جریان لري زمونږ دوه نړیوال غوښتنه دي یو دا دی چې د یونیسیا د قوانینو تصورې لاندې دي د مهاجرینو سره دي یو داسې چلند وشي نتیجه کې دوی خوشي توانېدلی چې خپل کور یا خپل هېواد ته وګرځي دویم دا دی چې طالبانو نه غوښتنه ده چې پریکتن مداخلت تر هغه وخته پرې که تاسو مداخلت نه کوئ او یو میکانیزم نه جوړوئ او یو میکانیزم تر سوري لاندې ټول افغانان دلته په یو اجماع په شکل تدریج را نشي افغانستان لپاره دغه ټول مهاجرین په یو ناورین منځته راوړي همدا اوس په زرګونو خلک بیماران شوي خو د ګونو ماشومان څه تکلیف ورته دی که کمپونه ډک دي تو هم لاره ډک دی او له بله خوا د پاکستان د پولیسو خلا حتی د خلکو نه جامې کمیس ورنه اخلي موبایل ورنه اخلي پیسې ورنه اخلي هغه خلک سره چې د پاکستانیانو سره د افغانانو تجارت و هغه تجارت هم په ټپه ولاړ دی پاکستانیانو د افغانانو پیسې نه ورکوي په دې لحاظ که به طالبانو هم یو ډیفیکټو سټیټ دی بیا هم دومره مسؤلیت لري چې طالبان باید د پاکستان سره خبرې وکړي او دغه به په یو ستر پشتري ناورین باندې بدل کړي زمونږ باور دا دی چې چېرې طالبان دا کار نه کوي خپل مسؤلیت نه ادا کوي تاریخي مسؤلیت به بېرته د طالب په غاړه هم وي بل خوا د طالب پاکستان نه موږ دا توقع نه شو درلودلی د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هغه وایي چې موږ نه منو تاسو مشکلات لرو موږ تاسو سیاسي مشکلات لرو په سیمه کښې جګړه روان دی په پښتونستان کښې جګړه روان دی موږ د افغانستان لخوا تهدیدېږو او افغانستان زموږ د ملي امنیت لپاره ګواښ دی په دا اساس مهاجرین یو پلمه هم دی او یو فشار حالت دی طالبانو
باندې. یعنی خلاص ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې د کډوالو لشتون څخه اوس په پاکستان کې سیاسي استفاده کېږي دغسې
قطعا سیاسي استفاده نه شوی کلتور سیاسي استفاده اوس هم ته کوم استخباراتي او اطلاعاتي او نیابتي جګړه افغانستان کښې شروع کېږي هغه همدغه لاره ده چې باید دولت د افغانستان حکومت ضعیف دی او هغه دوی په داخلي موضوع کې خپل مهاجرینو ته لاسرسی ونه لري او دلته ډېر نور مسایل منځته راځي. زموږ غوښتنه من حیث افغان او خصوصا د ستراتیژیکو مطالعاتو په رڼا کې دا وایو چې طالبان باید اختیار واوسي پاکستان سره او تعامل سره خبرې وکړي او تر هغه وخته پورې چې پاکستانیان د افغانانو پیسې نه ورکوي او د دوی کورونه په زور اخلي اموالې په زور اخلي اکثره تاجران په میلیونونه او میلیاردونو روپۍ د افغان تاجرانو په پنجاب او سند او پېښور او اسلام آباد کې ټول دا پیسې ټول پاکستان ته پاتې کېږي. خو د لحاظ دا یو نو ظلم دی او خیانت دی. د طالبانو غوښتنه دا ده چې
ډاکټر صاحب، پاکستانی چارواکي په دې وروستیو څو میاشتو کې کابل ته راغلي دي. د مهاجرینو د کډوالو موضوع پرته له شکل دوی سره په کابل کې مطرح شوې ده. دا د تدریجي ستنولو په موضوع ورسره خبرې شوې دي. حتی په دې ورسره خبرې شوې دي چې که افغان کډوال پاکستان کې شتمنۍ لري هغه دې خوندي وي او څوک حق نه لري چې هغه تر واخلي. په کابل کې چارواکي یا دی فاکتو حکومت پرته دې خبرو بل کوم وسیله لري، لار لري چې دغه بحران مخه پیونیسي؟
نو دا خو خبرې سوي او عمل بل شی
کوي چې عملي نتیجه ورکړي.
عملي نتیجه نه ده ورکړې. عمل خدا دې چې د افغانانو پیسې ټول پاکستان کې پاتې دي. عمل انداز دې چې تورخان د فرضي کرښه باندې خلک پراته دي ته پېښور کړی. عمل دا دې چې افغانان ته ټول کېږي. عمل دا دې چې د افغانانو پیسې ورنښتل کېږي. عمل دا دې چې پاکستان پولیس په افغانانو ظلم کوي. نو په دې لحاظ د طالبانو نه غوښتنه دا ده چې کوم پرېکړه کړې وي د پاکستان د دولت سره هغه د افغانستان ملت شریکی تر څو وسی توانېدلی داسې لاره پیدا کړو چې افغانان په تدریج ووځي. خو زه فکر کوم دا به په یو ستر ناورین باندې بدل شي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. مونږ د دغه خبرونې په هکله په خپل ویبپاڼه کې هم ګرانو اوریدونکو ته خبر ورکړی و چې نن د کابل په وخت د ماښام په 2 بجو پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په هکله خبرې کوو. دا چې ویل کېږي افغان کډوال هلته ځورول کېږي، نیول کېږي، لسګونو کسانو مونږ ته خپل پیامونه لیکلي دي. یو لیکلی دی چې دا نوم یې بلال افغان دی. لیکلی دی چې افغان مهاجرینو سره پاکستان کې ظلم زیاتای روان دی چې مثال نه لري. د لیکلی دی چې یو مهاجر ونیسي له 0 to 15,000 rupees کلدار ترې اخلي، بیا یې خوشی کوي او بیا نیول کیږي. نوري خبرې هم کړې دي چې قابل د نشر نه دي. بل بیا لیکلې دي چې د سترګو لیدلې حال دا دی چې ولکه سړی ته هیڅ ویلي دومره بعد ورځ هم نه ده لکه چې تاسو چیغي وایي موږ خي ولکه تاسو څومره چیغي وایي دومره بعد ورځ هم نه ده. بل مختلف یعنی مختلف اغي خودلې دي ریاکشن یا عکس العمل خودلې دي موږ د خبرونه په اړه کې. یو کس لیکلی دی د احسان الله افغان په نامو باندې تر اوسه پورې خو په خیبر پښتونخوا کې داسې کومه پیښه زموږ تر سترګو نه ده تیره شوې، اما د پنجاب ځینو بازارونو حالات څه ناڅه د اندېښنې وړ دي. د دکاس نوم دی احسان الله افغان. مخکې ما له میاخیل صاحب نه هم پوښتنه وکړه. هغوی ویل چې په بیلابیلو سیمو کې بیلابیل چلند کېږي. د خپرونې 8 دقیقې پاتې دي. رابسو دا خپرونه به راټوله کړو. د ګرانو میلمنو نظر غواړم چې د اوسني بحراني حالات افغانستان ته په د وروستیو 3 میاشتو کې تقریبا په میلیونو کډوال راوښتي دي. خو په افغانستان کې دولت چې دی هغه دی فاکتو دی، یعنی برحاله چارواکی دی چې د مشروعیت نړیوال مشروعیت نسته وسره، نړیوال مرستې هم الته کمی دي نه دی راغلي. د اوسنی بحران د حل لپاره اگر چې میاخیل صاحب ویل شو دی وړاندیز کړی دی، میاخیل صاحب د اوسنی وضعیت د وتلو لپاره ستاسو نظر هم د کډوال لپاره هم د افغان چارواکو لپاره او چې ګران اوردونکي واوري میاخیل صاحب؟
دا خو د موږ بار بار نارو شمی باندې غږ وکړو چې تاسو دلته یو راشه یو حاجه ولېږئ د ځینې کینې سره. موږ خو دوی دا کارونه کوو. موږ بار بار نارو شمی ته هم چې د ځینو ورکړي دي هغه متداوی دي خلک اعتماد دي چې دوی راځي افغانستان ته بلته به مکه کور یا د غنور کې ته ځینې نشته د شپې په څیر خلک دي دا سرپانان لري بل د یو کس ته کور کوي چې لاري کوي چې د کندوز په دې سلور لکه سلونی لکه کلداري دا د سره د سره سل در نشته سلونی لکه د سم کی بل د پولیسو کوټه کې چې لار شوال د کرې نشته دی دا کوی نشارم چې د پیسې شل د دې د ځاله ورته د دې د ځاله باندې کرې کومه برابرېږي نو د هل لارې دا چې د پیسې دې د کی ځاله کم کم د لارې کرې پیدا شي او بل خاطر چې پاکستان دې دلته تنظیم وګرځي په تدریج چې داسې تنظیم نه غوړي کوم دې مخې تیر وخت نه کی یو میکانیزم لاندې دې تنظیم وګرځي چې بلغه د ترتیب باندې به کوم نه دي په دې ترتیب باندې به تجاران دي په دې ترتیب باندې ماسلین دي هغه ټول اړ یو حاکم چې ما وې چې دې کلمه دې دي ورکې پیسې په اور باندې دغه طریقې دې کې او امارت اسلامي دي خپل دې تنظیم خلاف کی التا شارکونه جوړي شارکونه کې نمبر نمبر دي چې دلته د غشتا سیاسي نمائندګي پنسلی ښار یا صد مهاجرینو شلې دې خلک دې دلته مهاجر معایجه هم کی او معایجه کې وشره ما ته کم شارک اله شمه دې دې ځنه دې ته فرمور کې چې دې ځان شارک کې الف لام کین مرزمه کا استاف ده دې ځنه ته بل ته دې اړ یو نشه مکلف دې ته خيمي راوي او دغه استاف په مشوراشن یا کال لاشن تعال در کې ته بل ته وسیږي نو دې ته مونږه د دشت آباد کې هلته بغونګه چې راینده دې بری بری ګذ زمګه راینده د نسل لپاره د ازي دې نو سل چند زیات جوړ کړو او آبادی اولو او آبادی کو نو د ځینم دې د سر وخت هم دې دې به کړو
میاخیل صاحب ډیر ډیر مننه امکار مراته وای چې میاخیل صاحب دری برنامه کې هم د موږ ملمه دی نو ته بلګ دا مو کې میاخیل صاحب لګ چای مای به وښ کې او ګلاسو به وښ کې او رسه تقریبا یو لاس دقیقې بعد د دری برنامه شروع کیږي
ډیر
ډیر ډیر مننه ډیر ډیر مننه ریحان صاحب تاسو نظر غواړو د وسنی کلکیچن وضعیت څخه دی وټول لپاره او بیا به راسو ډاکټر صاحب
سروري صاحب د دواړو حکومتونو ترمنځ باید خبرې اترې سره ترسره شي ځکه موږ تاسو مخکې کچیر دغه د حکومتونو جوړښت وګورو هر وخت چې دغه د دوه وادون ترمنځ دغه جنجالونه منځ ته راځي نو د دوه حکومتونو ترمنځ د سپاس د دې لامل سوی دی چې هغه وضعیت یو څه کنټرول کړي ځکه پاکستان دا یو کال نه دی چې دوی دغه پروسه شروع کړي د پاکستان هر ځای چې دغه ستونزه پیښ شوي نو ځینو کډوال ته لاس واچي دا د دوی یو کیسه ده پر چم وایي دا پیسې د لاس په خلاصي نو موږ دلته تر لیره پورې حکومتونه اوس طالبان حکومت هم باید کښېني د دوی سره دا اوس د کابل کې غونډه شوې ده زه هم د دې مهم اړخ باید دغه د کډوالو موضوع سوی وایي سفیر خبرم تاسو واوریدلې چې سفیرم پر ټوئیټر کې لیکلي و چې مثال تر ډیره پرې د کډوالو سره وضعیت ډیر بد وضعیت کیږي هلته ځینو ته خپل کم توکي چې لري نسی انتقال او افغانستان ته دلته د کورونی یادونه وسوه د جایدادونو چې په ډیر کم بیان او تر ټولو ښه لارې داده چې دواړو حکومتونو سره کښېني او وضعیت کنټرول شي تر څو افغانستان د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه وکړي چې کډوال دلته دی تر هغه وخت دغه وخت څور وښ کی ځکه دلته کوم شتا سی وګورو دوی یو میاشه 15 ورځې وخت وټا کی دا دی وځي دا اگست یې شمه ټاکلې ده ډیر محدود ورځې پات نو اوس نه معلومه
مننه سبب مننه ډیر ریحان صاحب ډاکټر صاحب مختار تاسو وړاندیز د دغه کلکیچن حالت نه دی وټول لپاره مهرباني وکړي
مونږ خو یو ځل بیا د افغانستان په حکومت او په دې حاکم نظام غږ کوو چې د افغانستان د اتباعو په هکله پوښتنه وکړو دویم دا د هر ډول سیاسي فشار په طالبانو راوستل د پاکستان د سیاسي موقف یوه برخه ده پاکستان دې باید د مهاجرینو متعلق خپل پالیسي ته تغییر ورکړي کچیر پاکستان خپل ستراتیژي ته تغییر نه ورکوي او یو ستر ناورین انساني ناورین افغانستان کې دننه مال ستراتیژي مسؤلیت د پاکستان ته او طالبانو ته ګرځي فکر کوم د طالبانو حکومت د مهاجرینو په حق لا کوم پسیو فیصله د پاکستان سره کړی هغه فیصله کې د افغانستان ملي ګټو ته قطعا نه یې کړی افغانستان ملي ګټې د افغانستان ملی محور او موضوع باید دا وي چې څنګه په اکرام او احترام د افغانستان مهاجرین خپل وطن ته راوګرځي او پاکستانیان حق نه لري چې د افغانانو اموال او ملک او جایداد ورنه په زور واخلي هغه ډالر او میلیونونه ډالر او پیسې چې د افغان کارګرانو په پاکستان کې باید د افغانستان نظام د غدینه پښتنه
مننه
دریم موضوع چې مونږ په باور لرو او اعتماد لرو دا یو سیاسي فشار دی او ظالمانه سیاسي فشار دی چې د افغان
ملت
لپاره باور نه دی.
مننه ډاکټر صاحب حاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د بین المللي مرکز رئیس زله تاسو نه مننه کوم. له ښاغلي بریالي میاخیل پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا له رئیس صاحب څخه مننه کوم. افغان خبریال بخت محمد ریحان صاحب څخه مننه کوم او د غراز پاکستانی خبریال د مشال رادیو خبریال طاهر خان څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمونږ سره برخه واخیسته او له ګرانو اوریدونکو نه مننه کوم چې په دې یو ساعت کې لمونږ سره او د موږ په ویب باندې خپل کمنټونه لیکلي وو. تر راتلونکي اونۍ او د ترشنه اسمان لاندې بلې خبرونه پورې ګرانو اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او بریالي اوسئ.
گلاب گلاب فانان میں پردے مزدور مڑشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب فانان میں پردے مزدور مڑشی پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی پسڑاشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی شانه